د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نند نه ورځ 2018 کال د ستمبر شپږشتمه نیټه دا اسلام آباد کې وخت شوه دی د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام پینځنی می په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بجې دی د ڈیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې با تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو خو لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته
د هند په سفر د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس ویلی د ترهګرو پټنځایونو لپاره به هیڅ ډول زغم ونه لري. نوموړي ویلی د ترهګرۍ په مخنیوي کې به امریکا په جنوبی آسیا کې هند سره همکاري کوي.
د پاکستان بل سیاست مدار او د تحریک انصاف مشر عمران خان په برتانیا او پاکستان کې په جائیداد باندې نن سپریم کورټ سختي پوښتنه کړې او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د احتساب عدالت ته نن مخامخ شوی وو. نو موړي د هغو قوتونو پر ضد خبرې کړې چې هغه د ډیموکراسي خلاف ګڼي.
وقت آ گیا ہے کہ ہم 70 سالہ پرانے کینسر کا علاج تجویز کریں.
تاویا کلن دغه کینسر د علاج تجویز کول وخت راغلی دی.
او په عراق کې نیمه خپلواک کردستان کې د شوی ټول پښتني یا ریفرندم نتیجې را روانې دي. که ټول پښتني بریالی شوه نو د کردستان مشران به د عراق نه د جلا کېدو لپاره خبرې ترې پیلوي.
سټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر وای نور د تورستانو پناه ځایونه د زغملو نه دی او په دغه برخه کې به له هند سره په ګډه کار کوي. وزیر جیم ماتس د سرګندونې په نوی ډیلی کې د هندي مشرانو په یوې غونډه کې وکړې. رویټرز اژانس وای سره له دې چې ښاغلي ماتس د کوم مشخص هیواد نوم یاد نه کړ خو هند او افغانستان په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپلې خاوره کې ترهګر ساتي پالي او بیا یې افغانستان ته د ورانکاري لپاره استوي. نوموړي وویل نور د ترهګرو پناه ځایونه د زغملو نه دي. هند او امریکا ژمن دي چې دا آفت له بیخه وباسي. ښاغلي ماتس هند ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوستلو کې د نوي ډیلی رول هم وستایه.
د پاکستان نه اهله ګرځول شوی پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف نن احتساب عدالت ته وړاندې شوی. د هغه پر ضد د بدعنوانۍ درې کیسونه دي. دغه اورونه یو څو منټه پورې جاري وه. عدالت نواز شریف ته په 2 اکتوبر بیا د حاضرېدو وینا کړې او د هغه د بچو حسن حسین او مریم نواز او د هغه زوم کیپټن سفتر پر ضد هم قابل ضمانت د گرفتاری وارنټ جاری کړي. بلخوا هم نن د سپریم کورټ مشر قاضي ثاقب نثار د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نااهلۍ پر ضد د کیس د اورونې په موقع ویلي د لندن جائیداد پټ ساتل عمران خان د قانوني مسلو سره مخ کولای شي. د عمران خان پر ضد د کیس اورونه نن سبا د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ کوي. د عمران خان نه د هغه د لندن او اسلام آباد د جائیدادونو د بی د پاره د پیسو لیندین ریکارډ غوښتل شوی. او د بلوچستان په کیج ضلع کې د دریو تنانو مړی موندل شوی دی او په دوو جدا پیښو کې امنیتي چارواکو سلور مشکوک تندروا وجلی. د دې نه علاوه په کوټه کې د سړک غاړه یو بم هم چاودلې. حمید سمسور د دې پیښو تفصیل راکوي.
پوز دا ماڑی کچنگا دا آئی ایس پی آر لوری پا خوارا سوی اعلامیه کی ویل سو چی امنیت خوندی ساتون کو ادارو دارا دلپساد دا عملیاتو پترس کی سلور شکمن وصلوال کسانو وجل. آئی ایس پی آر وی چی دو کسان دا زیلا دی ربکتی دا چپدر پسیمکی او دو بیا دا شوی دا کٹمندالی پسیمکی وجل سو. د آی ایس پی آر لوري په خواره سوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې وژل سوي کسان د لغو سوو وسلوال سازمانونو سره اړیکې درلودي. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ګازو پر پایپ لاینونو او د ولسي خلکو په اغوا برای تاوان کې لاس درلودي خو خپلواکو سرچینو تر اوس مهاله پورې د دوی د وسلوالو سازمانونو سره د اړیکو او په عملیاتو کې د وژلو په خلای نه دی کړی. و بل لور ته بیا د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د کیچ په سیمه کې درې مړي ترلاسه شو. د کیچ د رودبین له سیمې څخه څلور ورځې وړاندې هم دوه مړي ترلاسه شوي وو. ځایي چارواکو پر هغه مهال باندې ویلي وو چې دوی د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په عملیاتو کې ووژل سو. خو بلوچ نېشنل فرنټ بیا دغه اداره د کړله او تورې ولګوي چې دا ولسي بلوچانو چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو له ځانه سره وړي وو چې اوس یې وژلي دي او بیا یې راغورځولي دي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
په ټول افغانستان کې نن کور په کور د پولیو ملي کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو په دې کمپاین کې به 9.9 میلیونه هغو ماشومانو ته چې عمر یې له 15 کلونو کم وي د پولیو د ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. د روغتیا وزارت چارواکو د اټکل له مخې د افغانستان په 13 ولسوالیو کې د روانو نامنیو له امله به 1,43,000 ماشومان د پولیو د روان کمپاین څخه پاتې کیږي، او یوازې په کندهار ولایت کې له کمپاین څخه د پاتې کیدونکو ماشومانو شمیر نږدې 8,000 ته رسیږي.
سخ کال د پیو ریسرچ سینټر لخوا شوی نظر پوښتنې ښایي چې په عالمی مشرانو کې خلک په جرمن چانسلر انګلا مرکل تر ټولو زیات باور کوي. دغه نظر پوښتنو کې د 10 زیاتو ملکونو کې د خلکو نه د عالمی مشرانو په حق لا رائے اخیستل شوی و. امریکا، برتانیا او فرانس کې د روانو حالاتو په بنیاد د خلکو رائے و چې میرمن مرکل موجوده کې د مغربي دنیا تر ټولو باوري مشره ده. میرمن مرکل د اتوار په ورځ په 3 رمزل د جرمني په انتخاباتو کې د چانسلری څوکۍ هم ګټلې، خو څېړنکاران اوس هم دا سوالونه کوي چې په 3 رمزل د تاریخي کامیابۍ نه پس به آیا انګلا مرکل د یورپ دپاره د یو بهتره خارجه پالیسي جوړولو کې کامیاب شي او که نه.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس د سیشن بی پورس په دې خبره ټینګار وکړ چې امریکا غواړي له شمالي کوریا سره خپله روانه شخړه د سولې له لارې حل کړي. تر دې مخکې پیونګ یانګ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه د ورځې ټویټ د جګړې اعلان ګڼلی و. ماتس په نوې ډیلي کې چې د امریکا او هند د اړیکو د ځواکمنتیا لپاره ورغلی وویل که څه هم د کوریا په ټاپو وزمې باندې د موجوده ګواښونو لپاره د امریکایي سرتیرو دېره کېدل ضروري دي، خو دوی د ستونزې د ډیپلوماټیک حل ملاتړ کوي. ټرمپ د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټ کې لیکلي و که د شمالي کوریا لخوا ګواښونه همداسې دوام ولري نو د کیم جونګ اون رژیم به ډېر دوام ونه کړي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره نږدې پاتې شوی ملګری او سیاسي سلاکار راجر سټون ویلي د پروس کال امریکني انتخاباتو کې د روسي مداخله د معاملې سره د هغه هیڅ تعلق نشته. هغه به نن د امریکا د کانګرس استخباراتي کمیټې وړاندې خپل بیان ورکوي. کمیټې ته وړاندې کېدو نه مخکې هغه ویلي ښکاره ده چې صدارتي کمپین کې خارجي مداخله شوې، خو تفتیشکارانو ته سلا ورکړه چې د دې مداخله په حق له د یوکرین او ډیموکرات امیدوار هیلری کلینټن نه هم پلټنې وکړي شي. د امریکا استخباراتي ایجنسیانی وای د امریکا صدارتي انتخاباتو کې روسي مداخلت په دی وجه وو چې د کلینټن د کامیابیدو امکانات ختم کړي شي.
تمدا د عراقي کوردانو لخوا د جلاوالي لپاره د ترسره شوی ټول پښتني یا ریفرندم رسمي پایلې باندې د سټیشنبي پورز اعلان شي. له دغه ټول پښتني سره د بغداد حکومت یو شمېر گاونډي هیوادونو او امریکا مخالفت خودلې و. له ټول پښتني څخه د مخه ډیر داسې ښکاري چې زیاتې رایې به د جلاوالي لپاره واچول شي. که د ټول پښتني زیاتې رایې د جلاوالي لپاره هم وي نو د خپلواکۍ د اعلانېدو په معنا نه ده، بلکې کوردي چارواکي وایي چې د دوی د خپلواکۍ اخیستلو په لاره کې دا یو مهم ګام ګڼل کېدای شي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې یو ډله هغه کډوال چې په استرالیا کې د کلونو لپاره په لرې مرکزونو کې بند ساتل شوی و نن د سه شنبې په ورځ به د دایمي استوګنې لپاره د امریکا پر لور روان شي. لږ تر لږه دغه 22 پناه غوښتونکي به چې د شمالي پاپو نیوګینا د ټاپو د مینس په کمپ کې ساتل کېدل نن په الوتکه کې منیلا ته روان شي او بیا به په امریکا کې یو نه ښودل شوي ځای ته واستول شي. په استرالیا کې د امریکا د سفارت د عامه اړیکو مشر بیرلی ټاکر وویل چې د پناه غوښتونکو دوهمه 10 کسیزه جوپه به د کډوالو د دوهم کمپ نیورو څخه په راتلونکو ورځو کې هم امریکا ته د دایمي اوسېدو لپاره روان شي. او اسرائیلي پولیس وایي یو وسلوال د بیت المقدس څخه د باندې په امنیتي ځواکونو ډزې کړي چې په ترڅ کې 3 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. نور حال زموږ همکار نوشیروان قلندر درکوي.
امنیتي ځواکونو دغه تن د تماچې په لاس وژل دي. ویل کیږي حمله کوونکی د ویسټ بینک یا غربي غاړې د یو کلیو او عمر یې 30 کاله او د 3 بچو پلار وو. د حمله کوونکی په اړه باندې اسرائیلي پولیس مشر رونی شیخ ویلی دی چې د مزدورانو په شکل کې يهودي آبادې ته راتګ کړی او اجازت نامه هم ورسره وه. د دې مطلب دا دی چې د امنیت لپاره خطر نه ګڼل کېدو. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویل د تشدد سبب هغه فلسطینی فکر دی چې په منظم ډول تشدد راپاروي. بنجامین نتنیاهو په فلسطینی صدر محمود عباس غږ وکړو چې تشدد ته د جواز کتلو په ځای دی د دغې غندنه وکړي. د محمود عباس معتدل حکومت په ویسټ بینک یا د اردن دریاب په غربي غاړه حکومت کوي. په اسرائیلیانو فلسطینی حمله په سیاسي او مذهبي توګه حساس وخت کې شوې ده. اسرائیل کې نن سبا د يهوديانو د نوي کال دستورن مانځل کیږي او د امریکای استاذي جیسن گرین د اسرائیلیانو او فلسطینیانو سره د خبرو اترو لپاره دا وخت د سیمې په دوره دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اردوونکو، تاسو د امریکا غږ ریوی ته غوږیاست. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، وروسته له هغې چې د امریکا حکومت د افغانستان په اړه خپله نوې تګلاره یا ستراتیژي اعلان کړه، له هغې راوروسته د امریکا د دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره جنوبي آسیا ته تللی. د امریکا د دفاع وزیر دا مهال په هند کې دی او هڅه کوي چې له هند سره د امریکا د دفاعي اړیکې لا ځواکمنې او پیاوړې شي. نوموړي په هند کې د شمالي کوریا د تهدیدونو او همدارنګه د افغانستان، پاکستان او هندوستان د ټراینګل یا دریزولي پر اړه د سیاست په اړه خبرې کړې دي. زموږ همکار بهروز خان د محل په سټډیو کې ده. بهروز خان، ستړي مشې؟ د خاغلی ماتس د خبرو غټ کې کلر دونکو سره شریکي.
ډیر مننه، خوشاله اوسې او ګران اوریدونکو ته سلامونه. د امریکا د دفاع وزیر چې د هند په سفر دی، په دوره دی، نو مهم خبرې چې کوم دی، هغه د دوی د دواړو هیوادونو، هغه افغانستان دی او د افغانستان امن او ثبات څه دی، په دې باندې خبرې هم شوې دي او عملي ګامونه بس پورته کوي. هغه دا دی چې په افغانستان کې د هند لپاره نور فراخه یو رول غواړي او د دې سره سره دا هم وایي چې په شریکه به دا دواړه هیوادونه په شریکه د ترهګرۍ خلاف به یعنی یو ځای به وي. او بیا دا هم ویلي دي چې کوم سیف هیونز د ټکه استعمال کړی دی، انګریزي کې مطلب چې کوم پټن ځایونه دي یا پټ مرکزونه دي د ترهګرو، دغه اشاره هم پاکستان ته ده. او بیا د دې سره سره چې کوم د دواړو هیوادونو د هند او د امریکې نو د نورو مرستو سره سره یو دا هم ده چې هغه ډرون چې هغه د سمندر ډرون جازونه کنه چې هغه د سمندري چې کوم د هند هغه ځواکونه دي د هغې د مرستې لپاره په دې باندې، او دغه به هم نیخ پنیغه که نوینو، یعنی د دې معنی خدا ده چې د چین اثر رسوخ دغه په دغه سمندر کې او په دغه سیمه کې سیوا شوی دی، نو ګندې د هند د ځواکونو دا توان جوړول غواړي چې د چین په مقابله کې هند هم یو لوی هیواد دی هغه قوي کړي. خو د دې سره سره به کېدای شي چې پاکستان ته هم اندېښنې د دې نه پیدا کېږي، ځکه چې د مخکې نه د هند ځواکونه کاغه د ځمکنی دي او کاغه دغه سمندري دي د پاکستان په مقابله کې ډیر زیات قوي دي او غټ دي، نو دا به هم کېدلی شي د پاکستان د پاره یو اندېښنه وي. خو مهمه کومه چې خبره ده، هغه دا ده، هغه د افغانستان امن دی او د افغانستان د امن سره چې کومه ستړلې دي هغه زیاتره هم دغه ته اشاره ده چې د هغې ملاتړ د پاکستان نه دی، یا دغه چې کوم دی د پټ ځایونو خبره کړې ده، نو دا هم ښکاره خبره چې دغه پټ ځایونه که دی د پاکستان نوم نه اخلي هم، خو ښکاره خبره داره چې ګندې دا پټ ځایونه په پاکستان کې دي او دغه ترهګرو ته چې په افغانستان کې عملیات کوي ګندې د پاکستان مرستې ترلاسه دي. نو دغه هغه مهم ټکي دي. زیاتره خبرې خو دوی تر اوسه پورې چې ښکاري نو ښکاره کړي نه دي میډیا ته چې د دوی جوور څومره هغه تعلق جوړ شوی دی. البته دغه چې څه راوتلي دي په میډیا کې نو په لاره
بیروس ته تاسو د پټن ځایونو خبره یاد کړه، او بل دا چې په سویلي آسیا کې، په جنوبي آسیا کې به د ترهګرۍ په برخه کې هند سره ډېر همکاري کوي. که څه هم ماتس په څرګنده د پاکستان نوم یاد نه کړ، او تاسو ویل چې دا اشاره طبعا نیغ په نیغه پاکستان ته، ځکه د ډېر اوږدې مودې رئیس امریکا او د افغان حکومت په پاکستان باندې نیوکه کوي، نو دا چې د ترهګرۍ پر ضد به له هند سره نور هم همکاري کوي، د دې خبرې معنا څه ده؟ اشاره خاصه ته
یوازې افغانستان نه دی د هند په ایجنډا باندې، ځکه چې هند وخت په وخت باندې په ملګرو ملتونو کې مګنی دا چې کوم سکیورټی کونسل دی په دې کې هم هغه دا خبره راپورته کړې ده او اوس یې کوم د ملګرو ملتونو عمومي غونډه په دې کې هم د هند په نمایندګۍ چې څوک راغلی هغه دا خبره وکړه. نو د افغانستان کې هم په پاکستان تور دی او دغه شان په هند کې چې کوم ترګر بریدونه کیږي دا هغه تور هم په هغه ډول دی چې په پاکستان کې دي او یا چې کوم د هند ولقي لاندې کشمیر دی په هغه کې عملیات کیږي نو هم دی دا وایي چې زیاتره یا خو هغه ډلې چې پاکستان کې دي یا د پاکستان د استخباراتي ادارو مرستې ورته ترلاسه دي. نو دغه خو د دې د شریکي هغه چې کومه خبره ده او افغانستان خو کې مونږ ذکر وکړو چې افغانستان هم د دې د شریکي ایجنډا ده. خو دلته کې چې اوس ګورو نو مهمه بدلی یعنی بدلون چې رالو هغه دا دی تر اوسه پورې پاکستان د امریکا یو ډیر کلک پلوي او امریکا ور باندې په پټو سترګو اعتبار کولو. خو امریکا په دې وروستیو کې دا تورونه ولګول چې پاکستان ملګری نه دی بلکې د ملګری په شکل کې یعنی یو دښمن به وو. دا ټکي به استعمال کړی نه خو معنی دا ده چې
سرګند ویل دي چې د سې کسان را لیږي تر هغه را لیږي په افغانستان کې د افغانانو تر څنګ امریکایان هم وژني
او دا بلکې هغه د ډونلډ ټرمپ ته وینا ذکر کوي چې هغه ته چې ایجنټس اف کاوس. نو دغه مهم چې بدلون رالو غدارل چې پاکستان دغه حیثیت د لاس ورکو یا ورکی او دغه حیثیت لاړو هینتا او بیا امریکا او د ناتو هغه په افغانستان باندې اوس دومره اعتماد وکړو هغه په افغانستان کې یو امید پیدا شو ځکه چې د افغانستان د دې نوي حکومت راتلو سره ډاکټر اشرف غنی واقعي چې د مودي او اشرف غنی دوی په نړیواله کچه باندې د افغانستان مقدمه چې دا هغه نړیوالو ته کې خو دا افغانستان په اړه باندې خلک په دې قایل کړی چې او د افغانستان سره زیاتې روان دي افغانستان کې لاسوهنه روانه ده دوی په دې اوتوانېدل چې پاکستان نړۍ ته د یو داسې هیواد په شکل کې وروخایي چې ګنی دا لاسوهنه د پاکستان د خاورې نه کیږي او نړۍ په اوس تر ډېره حده هغه کوي. نو دغه رول چې کوم د پاکستانو هغه لاړو هند ته دا یو ډیر مهم او دا امکان هم شته چې د نان ناتو الای چې وته وي دا یو غټ حیثیت ته پاکستان ته ورکړي چې د ناتو د چکم اتحاد دی د برخه نه ده خو د دې سره سره کده د دغه یعنی غړې نه هم دی د ته د نان ناتو الای حیثیت چې کوم ورکړي دا ډیر لوی حیثیت وي. امریکا ورته وسلی ورکړي امریکا ورته مدد ورکړي نو دغه هم امکان دی چې پاکستان د لاس ورکړي.
کور ودان ډیر مننه بیروسان.
مننه.
دا د وایس اف امریکا دی ودا تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه غوګی. نن د پاکستان په خوانې وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې شوی وو د هغه پرځت د بدونوانی درې کې سونه دی. عدالت نواز شریف ته په 2 اکتوبر باندې بیا د حاضرېدو وینا کړې ده. تفصیل راکړئ را بیا پیر په خبر رپورت کې.
احتساب عدالت ته د وړاندې کېدو وروسته پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف په اسلام آباد کې د خبري غونډې سره وینا وکړه او ویل چې پانامه د تاریخ لومړی مقدمه ده چې دفاع کوونکو ته د اپیل حق نشته.
چونکه مجھے نا اہل کرنا ہی تھا اس لیے اقامہ کی آڑ لی گئی.
عدالت زنا اہل کر سوم هم دغه سبب دی چې د اقامه سهارا واخستل سو. هغه زیاته کړه چې د تاریخ داسې پریکړې دي چې څوک یې هم نسی منلی. نواز شریف ویل چې په دې خبره پوه دی چې د سله وجه نه اهل کر سوال سوی دي. امیر پتسی او جمهوری او سیاسي وزیر اعظم ته سزاګانی ورکول کیږي او تاریخ ته دغه شان پریکړو څخه ډک دی.
وخت آگیا ہے کہ ہم 70 سالا پرانے کینسر کا علاج تجویز کریں.
تاویہ کلن دغه کینسر د علاج تجویز تجویز کول وخت راغلی دی. کچری داسې ونسو نو ویره لري چې پاکستان د څه بدې پیښې ښکارې دی سي. نواز شریف د دغه عدالتي پریکړې په ضد د هڅو جاري ساتلو په ښه اراده څرګنده کړه. د دې څخه وړاندې نواز شریف نن د سه‌شنبې په ورځ په سخت سیکورټي کې د لنډ وخت لپاره اعتصاب عدالت ته د قاضي محمد بشیر مخې ته وړاندې سو او عدالت ته حاضري ورکولو وروسته دوی ته د واپس تګ اجازه ورکړې سوه. خو عدالت د پخواني وزیر اعظم د وکیل خواجه حارث د نواز شریف ته حاضري څخه د استثنا درخواست رد کړو او پر دوی او د دوی پر کورنۍ د فردي جرم لګول دپاره د اکتوبر دویمه نیټه هم ټاکل سوې ده. څرګنده دي وی چې په نامه او اقامه مقدمه کې نااهل ګرځېدو وروسته میا نواز شریف او د دوی د کورنۍ په ضد قامي احتساب بیورو نیب له اړخه درې ریفرنسونه دایر کړې سوي دي چې پکې په بهرني هیوادونو کې آفشور کمپنۍ جوړولو عزیزي عامل او لندن فلیټس شامل دي. عدالت نواز شریف او د دوی کورنۍ غړو ته د رواني میاشتې په 19 نیټه د وړاندې کېدو حکم ورکړی و. خو د کلثوم نواز د ناروغۍ له وجې په لندن کې د موجودګۍ له وجې نواز شریف عدالت ته وړاندې نه سو. چې وروسته عدالت شریف کورنۍ ته په شپږویشتمه نیټه یعنی نن د طلبي نوټس جاري کړی و. نن نواز شریف خو حاضر سو، خو د دوی سامن لور او زوم اوس هم عدالت ته نه دی وړاندې سوي چې له وجې د نواز شریف د زامنو حسن نواز، حسین نواز، د لور مریم نواز او د زوم کپټن صفدر د نیولو قابل ضمانت وارنټس جاري کړی سو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا دیوا ریډیو تاسو موږ د ویب پاڼې پته ده www.voadiwa.com. دا ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa.
ریوی قدر من اوریدونکو او سمجو یو بل مهم مطلب ته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې هم په دې وروستیو کې د پاکستان په محکمو یا عدالتونو کې یو شمیر کیسونه پرستل شوې دي. د همدې موضوع د سیړلو لپاره زموږ همکار نوشیروان قلندر په سټډیو کې دی. قلندر صاحب په خیر راغلی.
ډیر مننه.
او په عمران خان باندې د څه ډول تورونه دي؟
د تحریک انصاف عمران خان څوک چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ پسد باندې تر ټولو زیات په پاکستان کې فعال لیدل کیږي او ویلي چې را هغه چې کوم د پاناما یو چې کوم سکینډل په ټولو دنیا کې هغه یو نوم چې کوم دی مونډلونو په هغه کې د پاکستان چې کوم سیاستدانان راغلونو په هغه کې د نواز شریف او دغه د کورنۍ نمونه هم وو. نو هغه په خلاف باندې چې کوم مقدمات روانو دغه په جواب کې د نواز شریف د پارٹی سره تعلق لرونکو انیف عباسی د خپل وکیل اکرم شیخ په ذریعہ باندې د خپل سپریم کورٹ کې یو مقدمه جمع کړی ده. په هغه کې دغه تورونه مخې ته راغلي دي او په هغه کې ویل شوی دی چې ولې الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه په هغه په گوشوارو کې هر د پارلیمان غړي د دې پابندې چې خپل ټوله اساسي وخی ولې د لندن فلیټ چې کوم دی کوم د عمران خان سره د هغه نه دغه نه دی خودلې بیا داج کوي خرڅ کړي دي. نو د هغه پیسې چې کوم دی هغه که د بانکونو په ذریعہ باندې تګ راتګ شوی راغ نه دی خودل شوی. دغه شان چې کوم دی چې کوم د عمران خان کور دی په بنیګالا کې هغه هغه چې کو جوړ کړی شوی دی نو د هغه لپاره پیسې کم ځای نه راغلي دي. اساسې څنګه جوړې شوې بیا که عمران خان دا وایي چې قرضه یې اغستر نو هغه قرضه په کوم بینک په ترو باندې راغلی را دغه ټول اعتراضات چې کنده په عمران خان باندې شوی دی. د عمران خان چې کومه کمپنی را نو هغه خان آف شور کمپنی په نوم باندې را د دې چې کوم هغه نیازی چې کوم د کمپنی را نیازی سروسز لیمیټډ د دې په نوم باندې کوم کمپنی را دا هم چې کوم دې په اساسو کې نه د خودلې دغه یو څو شیان دي چې هغه عدالت وایي چې را عمران خان دې چې کوم وضاحتونه وړاندې کوي هغه ناکافي دي او دا ولې په گوشوارو کې نه دي جمع شوی. د دې گوشوارو په بنیاد باندې الیکشن کمیشن چې کوم دې هغه د تویل مو چې حاضر شو سو میاشتې وړاندې الیکشن کمیشن چې کوم دې د وارنټ گرفتاری هم جاری کړی و چې بیا وروسته هغه امر چې کوم دې هغه وزنډو.
قلندر صاحب دغه تورونو په اړه خپل عمران خان تر اوسه پورې څرګندونې کړې دي له رسنیو سره او یا دا چې مستقیما محکمې ته
بالکل عمران خان داغه وکیل نعیم بخاری داغه په ذریعہ باندې هغه و چې یو خو د لندن فلیټ څخه کم دي داغه نه ورته 15,00,000 برطانوی پونډ حاصل شوی دی. نو دا د دې چې کوم اساسي یادی دی و چې دغه ماته دا پیسې چې کوم دی ملو شوی زما په اکاونټ کې دغه پیسې راغلي. نو دا دغه نه راغلي دي تاسو چې رقم ځینې دا دومره پیسې راغلي نو دا لندن فلیټس نه راغلي خو هغه و چې دا پیسې ما خپل چې کوم زړه خزه ده په برطانیې کې پخوانے نو جمائے ما خان هغه ته واپس کړی دي. نو یو خو چې دا هغه پورا ریکارډ چې کوم دی هم نشته هغه ریکارډ چې کوم دی هم ته غواړي. دویمه خبردار چې د بنیګال لپاره چې کوم پیسې دي نه دا هغه د په وضاحت کې ویل چیرې دا د جمائے ما نه قرضه اغسته په کال 2002 کې او په کال 2003 کې چې کوم دی واپس کړی دي. نو بیا چې کوم دی هغه نیم بخاری و چې د وکیل عدالت ته ویل چې د رویل بینک په ذریعہ باندې چې کوم دی هغه واپس کړی دي. خو کورٹ کې ویل کیږي چې کورٹ ورته ویل چې دا 1,00,000 پاونډ حساب کتاب چې کوم دی دا ولې غیب دی. نیم بخاری ورسره د وکیل هم ورسره دغه منلې ده. د دین علاوه چې کوم د مخالف وکیلان دي اکرم شیخ هغه یو پښتنه درو چې دا کړی چې کال 2000 کې کم 15,000 د پاونډ ذکر دی هغه وی چې بینک پذیر ترانسفر شي وی د دې ذکروم نشته. نو دا ور سره هم نیم بخاری منلی دي.
کور ودان نوشروان خلندر کور ودان
منن.
د وایس اف امریکا دی ودا او اوس په خبره کو په بلوچستان کې د بيدرکا خلکو په بلوچستان کې نن هم په کیج ضلع کې د دریو تنانو مړی موندل شوی دی. او د دین علاوه پرونی ورځ باندې هم د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل دا خبره دا سوال اوچت کړی وو چې په پاکستان کې په بلوچستان کې چې کم خلک خصوصا بيدرکا کېږي نو د هغه اته پته وسه پورې اول نه ده معلومه شوی چې دا خلک په کم ځای کې دي. موږ سره نسیر احمد کاکر سے سٹوڈیوز کی موجود دے ہغوی نبا پدی باندی نور تفصیل اخلو بخیر اخلی کاکر سے با
ډیر مننه اسمنه سم
بلوچستان کې د بيدرک خلکو مسله وسه پورې هم هغه شانت ده هیڅ حل یا هیڅ درکه نه معلومیږي. نو پرون چې کم په سېنات کمیټې کې وینا شوی او نن بیا د دریو تنانو مړی موندل شوی دی نو که په دې لګتا سو خپل نظر
ډیر مننه. زه به وایم کتر مون اوریدونکو ته چې په بلوچستان کې لوجدې مودې راځي د خلکو د بيدرکې لړۍ روانه ده. حالت چې د بلوچستان د حقونو لپاره کار کوونکې دي او د هغوی د حقونو مبارزین دي هغوی ادا کوي چې تر ډېر زره زیات بلوچستان فعالین چې دي او په خاصه توګه هغه فعالین چې هغه ملت پاله سیاست کوي او د حقونو خبره کوي هغه بې درک دي. او د دې د اداده چې تر اته زره زیات مړي په دې تیرو څلور او پنځو کلونو کې ایمندل سوي دي. خو بل طرف ته بیا حکومتي چارواکو سره خبرې کونه حکومتي چارواکي د دې د اداده غانې ردوي. خو بلوچ ملت پاله وایي چې د دوی سره هر نوم سره د هغوی د درک نوښته دي او د هغوی فرستونه جوړ کړی دي. په خپل د کوک تلسینو د پاکستان ستری محکمې هم په بلوچستان کې او د پاکستان په نورو برخو کې چې کم خلک په زور به درک کیږي د هغوی په اړه نوټس هم اخستای وو او هغوی د مقدمو اورونه هم کړي وو. او ستری محکمې په پای کې هم دا خبره کړي وو چې په خپل د پاکستان استخباراتي ادارې چې دی هغه د خلکو په به درک کولو کې لاس لري. هم دغه وجه ده چې پروند په سېنات کې د بشري حقوقو لپاره چې کوم کمیټه ده د هغې مشر نسرین جلیل ویلو کمی ادارې چې خلګ په زور به درکه کوي حکومت هم له هغه ادارو څخه د دوی دره خوشی کولو هله کوي. نسرین جلیل نور سویلی دا به هم واه
اور اس میں ہم ہمیں پتہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہی اٹھاتے ہیں اور پھر انہی سے انویسٹیگیشن کے لیے بھی کہا جاتا ہے.
د نسرین جلیل جوغ دی چې په خپل د ایم کیو ایم غړی هم ده او د بشري حقوقو د کمیټې په سینټ کې مشر ده. هغه وایي چې موږ د یعنی موږ هله لرو چې له هغه خلکو زغه یا د هغه ادارو زغه هله لرو چې خلک په زور به درک کوي او د دې معنی غوا دغه چې کوم اشاره وه هغه او استخباراتي ادارو ته او په خپل ستري محکمه هم د خلک ذمہ دار ګرځولې دي استخباراتي ادارې. او بل دا یوځ د بلوچستان تر هدا پورې نه ده په سند کې هم خلق بے درگاہ کیجیے سیاسی فعالین پہ سواد کی دفوجی عملیات تو پہ محال پہ صلاح و خلق چی دے حگہ بے درگاہ سیوی دی ادا حگہ جی دشری حقن و سازمان اور بند جگہ پہ قبائلی سیموں کے ہم دغا رنگ دی خو ہیت سو اور بند خبر نہ کہی او پخ پلا سینیٹر فرت اللہ بابر دایو خبر کھڑے دا چی کچیر حکومت ہم د خلگو د راخوش کولو کی ناکام کیجیے او استخباراتی ادارے پہ دغا کی ونه دروي نو امکان دی چې بیا نړیوال ادارو ته دا خبر اولاړې سي.
ډیره مهرباني کاکر سي.
ډیره مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کول اول د مهمو خبرونو سرټکی.
د هند په سفر د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي د ترهګرو پټن ځایونو لپاره به هیڅ ډول زغم ونه لري. نوموړي ویلي د ترهګرۍ په مخنیوي کې به امریکا په جنوبي اسیا کې له هند سره همکاري کوي.
د پاکستان بل سیاست مدار او د تحریک انصاف مشر عمران خان په برتانیا او پاکستان کې په جائیداد باندې نن سپریم کورټ سختي پوښتنی کړې او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د احتساب عدالت ته نن مخامخ شوی وو. نوموړي د حق او قوتونو پر ضد خبرې کړې چې هغه د ډیموکراسي خلاف ګڼي.
وقت آ گیا ہے کہ ہم 70 سالہ پرانے کینسر کا علاج تجویز کریں.
تاویہ کلن دغه کینسر د علاج تجویز کول وخت راغلی دی.
او په عراق کې نیمه خپلواک کردستان کې د شوی ټول پښتنې یا ریفرندم پایلې را روانې دي. که ټول پښتنې بریالۍ شوه نو د کردستان مشران به د عراق نه د جلا کېدو لپاره خبرې اترې پیلوي.
سټکې تاسو اوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر وای نور د تورستانو پناه ځایونه د زغملو نه دی او په دغه برخه کې بل هند سره په ګډه همکاري کوي. وزیر جیمز ماتیس د سرګندونې په نوې ډیلی کې د هندي مشرانو په یوه غونډه کې وکړې. ریټرز اژانس وای سره لدی چې خاغلی ماتیس د کوم مشخص هیواد نوم یاد نه کړ خو هند او افغانستان په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاورې کې ترهګر ساتي پالی او بیا یې افغانستان ته د ورانکاري لپاره استوي. نوموړي وویل نور د ترهګرو پناه ځایونه د زغملو نه دي. هند او امریکا ژمن دي چې دا آفت له بیخه وباسي. خاغلی ماتیس هند ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د سولې او ثبات پر وستلو کې د نوې ډیلی رول هم وستایه.
د پاکستان نه اهلا ګرځول شوی پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف نن احتساب عدالت ته وړاندې شوی. د هغه پر ضد د بدعنوانۍ درې کیسونه دي. دغه اورونه یو څو منټه جاری وه. عدالت نواز شریف ته په 2 اکتوبر بیا د حاضرېدو وینا کړې. بلخوا هم نن د سپریم کورټ مشر قاسی ثاقب نثار د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نااهلۍ پر ضد د کیس د اورونې په موقع ویلي د لندن جایداد پټ ساتل عمران خان د قانوني مسلو سره مخ کولای شي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سیشن بی پورس په دې خبرې ټینګار وکړ چې امریکا غواړي له شمالي کوریا سره خپل روانه شخړه د سولې لارې حل کړي. تر دې مخکې پیونګ یانګ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه د ورځې ټویټ د جګړې اعلان کړل و. ماتیس په نوې ډیلی کې چې د امریکا او هند اړیکو د ځواکمنتیا لپاره ورغلی وویل که څه هم د کوریا په ټاپو وزمې باندې د موجوده ګواښونو لپاره د امریکایي سرتیرو دېره کېدل ضروري دي خو دوی د ستونزې د ډیپلوماټیک حل ملاتړ کوي.
سرکال د پیو ریسرچ سنټر له خوا شوی نظر پوښتنې ښایي چې په عالمی مشرانو کې خلک په جرمن چانسلری انګلا مرکر تر ټولو زیات باور کوي. دغه نظر پوښتنې کې د 150 زیاتو ملکونو کې د خلکو نه د عالمی مشرانو په حق لا رائے اغسته شوی و. امریکا، برتانیا او فرانس کې د روانو حالاتو په بنیاد د خلکو رائے و چې میرمن مرکل موجوده کې د مغربي دنیا تر ټولو باوري مشره ده.
تمدا د عراقی کوردان لخوا د جلاوالی لپاره د ترسره شوی ټول پښتنې یا ریفرندم رسمي پایلې باندې د سه‌شنبه په ورځ اعلان شوه. دغه ټول پښتنې سره د بغداد حکومت یو شمېر گاونډي هیوادونو او امریکا مخالفت ښودلی و. له ټول پښتنې څخه د مخه ډیر داسې ښکارېده چې زیات رای به د جلاوالی لپاره واچول شي. که د ټول پښتنې زیات رای د جلاوالی یا خپلواکۍ لپاره هم وي نو د خپلواکۍ د اعلانېدو په معنا نه ده، بلکې کوردي چارواکي وایي چې د دوی د خپلواکۍ اخیستلو په لاره کې دا یو مهم ګام ګڼل کېدای شي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ سره نږدې پاتې شوی ملګری او سیاسي صلاحکار راجر سټون ویلي د پروس کال امریکني انتخاباتو کې د روسي مداخله د معاملې سره د هغه هیڅ تعلق نشته. هغه بنن د امریکا د کانګرس استخباراتي کمیټې وړاندې خپل بیان ورکړي. کمیټې ته وړاندې کېدو نه مخکې هغه ویلي ښکاره ده چې صدارتي کمپین کې خارجي مداخلت شوی، خو تفتیشکارانو ته اصلاح ورکړي چې د دې مداخلت په حق لدی یوکرین او ډیموکرات امیدوارې هیلری کلینټن نه هم پلټنې وکړي شي.
یو ډله هغه کډوال چې په استرالیا کې د کلونو لپاره په لرې مرکزونو کې بند ساتل شوی و، نن د سه شنبې په ورځ به د دایمي استوګنې لپاره د امریکا پر لور روان شي. لږ تر لږه دغه 22 پناه غوښتونکي به چې د شمالي پاپو نیوګینا د ټاپو د مینس په کمپ کې ساتل کېدل، نن په الوتکه کې منیلا ته روان شي او بیا به په امریکا کې یو نه ښودل شوي ځای ته واستول شي. په استرالیا کې د امریکا د سفارت د عامه اړیکو مشر بیورلی ټاکر وویل چې د پناغښتونکو دوهمه دیش کسیزه جوپا با د کډوالو د دوهم کمپ نیورو څخه پر راتلونکو ورځو کې هم امریکا ته د دایمي اوسېدو لپاره روان شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردونکو خبرونه مو واوریدل. تا خبرونه نیخبنی غا دا واشنگتن ڈی سی لسٹیڈیو سخه خبریگی او وسم بیا رازو یو مهم نړیوال مطلب تا تمدا دا عراقی کردان لخوا دا جلاوالی لپاره دا ترسر شوی طول پختنی یا ریفرندم رسمی پایلی با نن دا سی شنبی پورز اعلان شی. لداغی طول پختنی سر دا بغداد حکومت یو شمیر گواندیو هیوادون و امریکا مخالفت خود دلی والی طول پختنی چخه دا مخا دیر دا سخ کارید چی زیاد رای با دا جلاوالی یا خپلواکی لپاره واچول شي. زمونږ همکار بختور شاپری نور حال درکوي.
د عراق په کوردستان سیمه کې د ګل پورز شوی ټول پښتنو یا ریفرندم نتیجې را روان دي او رپورټونه وایي د 80% نه زیاتو کوردانو په دغه ریفرندم کې خپل رای اچولي. د کوردستان نیم خپلواکه حکومت وایي دغه ریفرندم به دوی ته په سمدستي ډول ازادي خور نه کړي، ولې د عراق سره به د خپل ازادۍ په اړه ولسی ملاتړ وګټي او یو شمیر نورې مسلې لکه په دغه سیمه کې د وسیلو ویش، د کوردستان د خپلواکۍ ټاکلې نیټه او د حد بندۍ مسلې به ورسره د بحث لاندې راشي. د عراق کورد سیمې په عراق کې دننه د نیم خودمختاره سیمې حیثیت لري چې خپل جدا پارلیمان او د پېشمرګه په نوم پوځي عسکر هم لري. د دغه سیمې صدر مسعود برزانی دی چې د ریفرندم په اړه یې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي د کوردانو ستونزې به ورسره راکمې شي. د کورد سیمې پوځ چې پېشمرګه نومیږي په دغه سیمه کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش په ضد کامیابه مبارزه کوي او مطبوعات وایي دوی د عراق د پوځونو نه هم تکړه دي. عراقی عسکرو ته په دغه سیمه کې داعش ماتې ورکړي، ولې پېشمرګه د داعش په ضد په دغه سیمه کې په کامیابۍ سره جنګیږي. د کوردستان سیمه د تیلو او ګیسو لوی زیرمې هم لري چې د خپلواکۍ وروسته به کوردستان ته لوی مالی ګټې ورورسي. هر څه که د کورد وګړو په ټول پښتنه یا ریفرندم کې په ډیره جذبه برخه اخیستې، خو ګاونډي هیوادونه ترکی او ایران د کوردستان په دغه کار ډیر کاریدلی دي. ترکی او ایران دواړو د کورد سیمو سره څیرمه په پوله پوځي مشقونه هم پیل کړي دي. رپورټونه وایي په عراق کې خواوشا 15 میلیونه کوردان ژوند کوي چې د ټول عراق 40% آبادی جوړیږي. په منځني ختیځ کې د کوردانو ټوله آبادی 13 میلیونه ده چې په 15 هیوادونو عراق، شام، ترکی، ایران او ارمینیا کې خواره واره دي. ترکیه او ایران د کوردستان پر ریفرندم ځکه اندېښمن دي چې دوی غني د دوی په سیمو کې میشت کوردان به هم دغه سره ریفرندم غوښتنې وکړي او د دوی په هیوادونو کې به هم اړې غړې راپورته شي. په منځني ختیځ کې اسرائیل یوازنې هیواد دی چې د کوردستان د آزادۍ ملاتړ کوي. عراق، شام، ترکی او ایران د کوردستان د خپلواکۍ مخالفت کوي او امریکا هم وایي د کوردستان د آزادۍ سره به د داعش په ضد روانه جګړه لپامه وغورځيږي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده او د ډیوه خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو اغوګی. د ډیوه خپرونې تاسو د ډیوه په ویب سایټ باندې هم اوریدئ شئ او د ټلویزیون برخې لیدئ شئ. د دینه علاوه د ډیوه فیسبوک پاڼه هم لایک کړئ، نو هلته کې به تاسو د نن د ورځې یا د هرې ورځې په مهمو موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه لیدئ شئ او د دینه علاوه به خبرونو نه هم ځان باخبره ساتلی شئ. د ډیوه ټویټر آی ډی هم فالو کول مه هیروئ، ایٹ وی او ای ڈی وا دا ٹویٹر آئی ڈی دا. راځو په خبرونه کې وستا ستا په خیبر پختونخوا کې د یو مهمه موضوع په حواله سره تفصیل وړاندې کوو. زرای وای چې ډیر زربا راتلونکو صوبایي کابینه په غونډه کې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ودونو د پاره د یو خاص عمر د ټاکلو په حق لا بل وړاندې کړی شي. د دې مسوده یا ډرافت تیار کړی شوی دی او د صوبایي اسم کابینې په غونډه کې راتلونکي غونډه کې به په دې باندې بحث هم امید ته چې وشي. په دې موضوع باندې تفصیل راکړي د ډیوه خبریال حمید الله.
د نوي تجویز شوي قانون چایلډ میرج ریسټرینټ اک لاندې بعد د واده کم عمر د جنګو او هلکانو دپاره د 14 کالو نه 18 کاله ایښودل کیږي. د نوی قانون د درې مې د پیلاندې د نکاح د رجستر کولو یا اندراج کولو په محل د نکاح نامې سره د واده د جوړې یعنی د هلک او جنې د دواړو قومي شناختي کارتونه جمع کول او د نکاح نامې سره لب کول لازمی ګرځول شوې دي. د قانون امکان دی چې د کابینې پر روانه غونډه کې اسمبلې ته د لیګلو لپاره منظور کړل شي. د پښتونخوا د ومنې ازنانو د کاغذ مشر میراج همایون وای په دې قانون یو اعتراض دار روان دی چې په کې د دولسمې د پیلاندې د خنیت یا په ګډ ویل کې د کم عمر د ودونو گنجائش حودل شوی دی. خداوی دی په مزه مزه زی او په دې لړ کې ټولنیز بندیزونه او فشارونه به وخت په وخت کمیږي.
زمونږ په دغه ابزرویشن نه چې اتل سکاله ټیک هغه دی چې چا د خدمت شي شراخ د کارډم په اتل سکاله کې نه وي ان بیا اډلټ هود په اتل سکاله کې یو شی مزه دار چې د واده ریسپانسیبিলিټی مته اتل سکاله مخ کې نه ورکول پکار.
د دې بل د منځوریدو سره بعد کال 1901 کم دیرشم د ماشومان د ودونو د مخنیوي قانون د منځ لاړ شي. په نوي قانون کې د 18 کال نه کم عمر ودونو په شکل کې عدالت ته اختیار ورکړل شوی دی چې داسې ودونه ودروي او کوم قسم جرګه نکاح رجسٹر یا والدینو ته سخت سزا ورکړي. په دې کې د بند د کم نه کم سزا درې کاله او درنې مالی جرمانې لګول شوی دي. خو د مدني ټولنې یو پال مریم بیبي وايي د قانون عملي کول ضروری دي.
او نه دا رو ته پته نه خلکو ته پته او نه چې کورته پته ولګي واړی نه چې هغه دغه شي. نو قانون خو یو کوشش دی، دغه ساته باندې خو کوشش دی کم از کم عمر اتلس کالو ته خو هغه کې اتلس کالو ته خیره وستو کنه عمر دوه. خو قانون سو پر دې عمل پرې کېږي نو هغه قوانین نه څه فائدہ. زه همیشه وایم چې د عمل دغه وکړي چې عمل پکې
د کم عمر ودونو او د جنکو د ودونو عمر د 14 کال نه تر 18 کال پورې د زیاتولو د تجویزي قانون وړاندې په کال 2014 کې هم اسمبلې ته راوړل شوی او د دوو کالو د پاره د ځنډې دروستو په کال 2014 کې رد کړل شو. په کال 2014 کې د پاکستان د صحت او ډیموګرافیک سروې د رپورت تر مها په هیواد کې 18% جنکې 18 کالو نه کمې واده شوې دي. پاکستان د 15 کالو په عمر کې د جنکو د ودونو په قطار کې په شپږم نمبر دی او هر کال نږدې شپږ لکه جنکې د 15 کالو یا په کم عمر کې ودیږي. سند یوازینی صوبه ده چې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي قانون منظور کړي او د واده عمر یې 18 کاله ټاکلې دي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم روغتیا پورې تړلی یو راپور. په ټول افغانستان کې نن کور په کور د پولیو ملي کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو په دې کمپاین کې به 9.9 میلیونه هغو ماشومانو ته چې عمر یې له 15 کلونو کم وي د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. نورحال له کابله د ډیوې خبریال حقمل روان درکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو پروګرام مشر میوند احمدزی له ډیوې سره په خبرو کې وویل د هیواد د 15 ولسوالیو نه بغیر د ټول افغانستان په کچه د پولیو ضد کمپاین پیل شو. احمدزی زیاته کړه د روان درې ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 9.9 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
ډاکټران کور په کور ګرځي او ماشومان د پولیو څاڅکي ورکوي. د دې څخه په څنګ کې هغه ماشومان د څو عمر وي د دوه کال نه تر پنځه کالو پورې دی، هغوی ته د کولمو د شنجي ضد ګولۍ ورکوي. نو په دې کمپاین کې به 9.9 میلیونه ماشومان زمونږ تر پوښښ لاندې راشي انشاءالله، او 5.9 میلیونه ماشومان به کولمو د شنجي ضد ګولۍ واخلي.
د روغتیا وزارت د پولیو پروګرام مشر وای د پولیو له روان کمپاین څخه به په هیواد کې د روانو ناامنیو له وجې 1,40,000 ماشومان بې برخې شي.
دا ماشومانو ډېری برخه د 2,000 په شاوخوا کې د خبر په ولایت کې دي، او باقي پاتې جوزجان کې دي چې 1,000 ماشومان کېږي. اما هغه ولسوالۍ چې د دولت مخالفین په کې مونږ نه پرېږدي لکه د خندار د ولایت شپږ ولسوالۍ دي، او ننګرهار د ولایت په څو ولسوالۍ کې بېلابېل واړه واړه کلي دي. همداسې په کونړ کې یو څو کلي دي چې مجموعي تعداد د ننګرهار او کونړ 30,000 ماشومان ته رسېږي. دغه ماشومان به په دې کمپاین کې د واکسین پاتې شي.
همدار از دی پولیو دی کمپاین یو رضاکار میرمن امینه افغان کورنیو څخه غواړي چې دی پولیو ناروغیو څخه د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره له رضاکارانو سره مرسته وکړي. د پولیو ضد کمپاین په داسې حال کې په ټول هیواد کې د دریو ورځو لپاره په رسمي توګه نن پیل شو چې د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو په ناروغۍ 6 تنه ماشومان اخته شوي دي، چې یوه مثبته پیښه یې د پولیو په کندوز، یوه بله پیښه یې په زابل، دوه په کندهار او همداراز دوه په هلمند ولایت کې رامنځته شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ریوه ده. د ریوه خبریاله سادیه قاسم شاه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو دپاره د سر پټولو هغه ځایونه چې د سرکار لخوا جوړ کړی شوي دي او د دارالامان په نوم باندې یادیږي، نو دا یا ډیر زیات کم هم دي، او دلته کې حالات هم د ښځو دپاره ډیر سم نه دي. د دارالامان په حواله سره او بیا په خیبر پښتونخوا کې دغه د ښځو دپاره پناه ځایونه څنګه کار کوي، دوی د کمو بدو حالاتو سره مخ دي، دغه تفصیل به وسوم د سادیه په ریپورت کې ورو.
په خیبر پښتونخوا کې هغه ښځې چې جسمانی او ذهني تشدد او د خپل ژوند یری د لاسه کور پریښودو باندې مجبوره شي، د هغوی دپاره د پناه ځای یا دارالامان خو خیبر پښتونخوا کې شته، خو ډیر کم دی او دا ځایونه د یو جیل نه کم نه دي. دا د ښځو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکي ښځې وایي، کوم د دستک نومې د ښځو تحفظ لپاره کار کوونکي یو ادارې پېښور کې شوې غونډه کې شریک وي. د مردان سره تعلق لرونکي نصرت آرا چې د ضلعي کونسل غړی هم ده، د مردان د حکومتي پناه ځای د دارالامان صدا حال بیانوي.
ډسټرکټ وایز سلور 5 ډسټرکټ پس یو مردان کې دارالامان دی، نو هغه لپاره څه فیسلټی ځمکه ګورمنټ ورکړه او بلډینګ زموږ د وومن چې کوم فنډ هغه د هغې نه جوړ شو. زه د مردان د دارالامان خبر وکوم، دوی لپاره لویه مسله چې کوم ده چې کوم لیګل ایډ دی، یو لایر چې کوم ګورمنټ هایر کړی دی هغه یو دی، او یقین کوي د هغه چې تاسو ایوریج وباسه نو پر منت 35-36 دا ER وخت یلته موجود.
د قبایلی علاقې سره تعلق لرونکي مریم بیبی هم وای، مدورا سي خزو باندې داسې قسمه تشدد کیږي او هغوی ته پناه پکار وي، خو مخکې به په قبایلی علاقو کې د ملک کور د پناه ځای وو، او وای اوس نه د ملک کور شته او نور د حکومتي پناه ځایونه دي چرته د تشدد ښکار خزې پناه واخلي.
پخوا به وکنه، پخوا لازم زوس بډای ما زه چې کله وړم نو دغه شانتي جګړه به شو، نو په کلی کې به د ملک کور ته تور سره رالم، په ننواته به رالم. نو دا نه ده چې دا مسئله اوس دي، دا پخوا به وي، خو هغلته به ملک به داسې حیثیت و چې هغه به دا نه کول چې د چا طرف به کول، هم تور سره چې دغه کور ته به رالم نو هغه مسله به بیا لا به حل شوه، لا به ټول عمر هغې ملک کور کې زړه شولم. اوس چې دی حالات بدل شو او ډېر زیات ملکی سسٹم وغیرہ هم مات شو، اوس انتہائی دا ایشو دا مسئلہ دا او د دې سخت ضرورت دی. په زمونږ په خیبر پختونخوا کې ولا اس توجه نه ده ورکړی شوی.
د صوبایي حکومت یو افسر شګفته وای چې حکومت 15 دارالامان جوړ کړي او دې باندې دا وخت ډیر زیات بوج دی. د حکومت دغه دارالامان یا د پناه ځایونو کې څه قسمه خزي پناه اخلي په دې اکلا شګفته صدا وای.
کوم عمر نه وړي او بوډا ته ودی یو دا ټرافیکینګ والا کار. حالانکه د ټرافیکینګ از سچ فارملی هغه سره رجستر کیسز نه دي کوئی زی خرصولما نو داته نوم تک شاند کی رو تختی بل دالا چی دغه په کیسز کی لکه د خامن چکو چ خپل خامن مړکی او دا په دغه کیس کی چکم دینو کوټ چکم دینو بیا دارو لمان تر ریفر کی او یا خامن سره جګړو شی بی بلا وجہ واهر ټکول
خو داسې د تشدد خکار خزو تعداد دوم رزیات ته چې په دې پناه زینو باندې ډیر زیات بوج دی او دغه تا دغه خزو ته ډیره مسلې دی
ګوري کده گورنمنت په لیول باندې تاسو ګوري چې څو دارالامان دي نو اوس ریسنتلی 15 دارالامان دي په خبر په مردان کې دي ایپټ آباد کې دي مانسیرا کې دي او په سوات کې دي دا 15 دارالامان دي خو اوس مونږ ته چې کم دي نو د چترال نه د ابردیر نه د دینم ریکوست راځي چې تاسو نور دارالامان سي کم دي نو هغه اسټابلیش کړئ خو ډیو ټو فاینانشل کنسټرینټ ټیک شو ریسورسز کمې په وجه باندې مونږه هغه ټول پکار دا چې ټول ډیسټریکټس کې دا خو ځکه چې دا هر یو
په دغه غونډه کې شریک خو هم د تشدد ښکار شوی زنانه لپاره د نور پناه ځایونو او دغه تل سهولتونو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په داسې ځای په کار دا داسې ځایونه ورځ او شپه داسې خزو له پناه لپاره تیار وي او پناه سره سره دوی له دوی دغه ته قانوني مدد هم ورکړي. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دیو ریډیو پیښور
وی او ای دیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر 9 بجو پورې
او د مخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
په میانځنۍ صفو شپږ سوه او یویش
او په لنډو صفو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروستی حال
د سحر شپګنیمونه تر 8 بجو پورې
په ټلویزیون د میرمنو بیبی شیرینا خبرونه هم لیدلی شئ.
ترنو اردوونکو او سم یو اقتصادي راپور. په پاکستان کې د سبزی یا ترکاری بای لوړې شوې دي. دا چې د کوم ډول سبزی بای تر کومې کچې رسیدلې دا به د ډیوې د خبریال مدثر شاه راپور کوي.
ټول صبح کې د لوی اختر نه پس د سبزیانو او بیا په خصوصي توګه د ټماټرو پیازو او الوګانو بای په پورته روان دي. هم هغه شان د 22 ورځو تیرې دوه باوجود په خطره نغلې او حالت دا ده چې د ټماټرو یو کیلو نرخ د 70 روپو نه یو سل اتیا او زینو ځایونو کې 200 روپو ته رسیدلې ده. دغه شان پیاز او الوګان هم د صبح زینو خارګوټو کې پاتیا او چرته په 100 روپۍ خرڅيږي. خلک بازار ته سبزی غستول راځي خو چې دکاندار نه د بای ته پوس وکړي نو دا غستو توان نه لرلو په وجه واپس تش لاس کور ته روان شي. لکه د پیښور یو بازار ته چې محمد سهیل سبزی غستول راغلی د ډیوه راډیو ټی وی ته وایي د ټولو سبزیانو بیې جګی شوي دي خو د انتظامیې اډو سوکاري نه چې پوښتنه وکړي او بیې یو ځل بیا خپل ځای ته راولي.
پکار دی چې ډیپټي کمشنر راشي چې وګوري هغه چې هلته په نوم منډی کې سر دی چې هغه حساب سره دلته هم چیکینګ وکړي. دا وروسته اډیشنل اسسټنټ کمشنر دی د دې لپاره دی چې دې باندې چیکو کی کنه دوه خو هم نو وګران چې سونه ټماټر او دا پیاز وختل دا غریب عوام مسه کوي زه خدا وایم ورسته ورځ بیپاریان مالدار کیږي او عوام دار سر خوري چې علوم دا د 70 او 80 روپے کیلو ملاویدل شروع شنه د عوام بیا سخوري
وای. دلته د اکثریت د ورځې دیاړي 500 روپۍ د یو بنده چې د 200 روپو ټماټر او د 100 الوګان واخلي نو د ژوند نوره پایه به څنګه په وړاندې بوزي. خو بل خوا د اخیستونکو تر څنګ خرڅونکي هم سر ټکی او بازار کې راته داسې یو شمېر دوکانونه وښودل چې صرف د ټماټرو کاروبار به کولو خو اوس د تاوان په وجه ټماټر دوکان ته نه راوړي او د خالي دوکان کرایه پخیږي. او یو دوکاندار دلاور نه مچ پوښتنه وکړه چې څه وجه کېدای شي چې د ټماټرو بیې دومره جګې شوې. نو هغه وایي افغانستان او لاندې فاټا او پختونخوا کې چې څومره ټماټر پیدا کیږي هغه د دې ځای لپاره کافی دي. خوای دا وخت د شلو نه تر دیر شو پورې ټریلې ټماټر د افغانستان راځي او د پندو منډۍ کې د بولۍ نه پس پنجاب ته ځینو ځکه قیمتونه اوچت شوي دي.
موږ منه چې ګرانی راغلی د پینډۍ او لاور او کراچۍ ته دا مال سپلای کیږي د پندو غټې منډۍ نه. نو موږ په پېښور باندې ټماټر کم دي. موږ د پنجاب حکومت ته دا خارج کوو ارزو ته کوو د واګه بارډر چې کولاو شي نو ټماټر به په منګ ارزان شي. انډیا کې ټماټر نن په 10 روپۍ کیلو چلیږي د لاهور بارډر پورې ټماټر راغلي دي خو دې حکومت نه پرېږدي. د افغانستان نه چې کوم ټماټر پېښور ته راځي دا د پېښور کافی دي، خو د پنجاب حکومت چې کوم دی د موږ نه ټماټر دی خوښکته ځي پینډۍ لاهور ته، نو دلته په پېښور هم ګرانې ده او په هغوی هم ګرانې.
خو د پېښور اسسټنټ کمشنر بشیر خان بیا وایي د ټماټرو قلت لویو باپاریانو مصنوعي جوړ کړی دی ترڅو زیاته ګټه پورته کړي. وایي حکومت اوده نه دی او یو شمېر د ټماټرو ناجایزه ذخیره کوونکي نیولي او جیل ته استولي دي.
ما تقریبا داسې لسمنټ مخکې 11 کسان ارسټ کړل سنټر جیل ته مې ولېږل. د دې وجه نه چې دا غي د کم صورتحال کم خلک د قانون خلاف ورزي کوي چې خلاف موږ اکشن واخلو. بل خبره ډیمانډ سپلای خبره ده، نو ټماټر دومره ضروري شي نه دی چې د هغې په ډیمانډ او په سپلای کې کمی بیشي بره شي، خلک به د لوګي نمړ شي یا په معاشره کې بس نور مسایل جوړ شي. نو دغه یو د دې چونکې خپل ایجنټس دي هغې دغه بل جوړ کړي چې سپلای کمه ده، ټرکونه کم راځي. نو د دې وجه نه هغه سپیکولیشن دومره تیزی سره خور شي چې د هغې د وجه نه خلک هر سړی وایي چې کلو پسې دوه والا کېږي چې ټماټر نن په 120 دي او سبا په 200 باندې.
او زیاتې دوه درې ورځو کې به د ټماټرو تر څنګ د نورو سبزیانو بیې خپل زوړ ځای ته راشي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ټي وی پی خبر.
نا د وایس اف امریکا ډیوه دا په وفاقي کچه باندې د تخمونو سرټیفیکیشن ادارې مشر الهام الدین وای چې حکومت، وفاقي حکومت او صوبایي حکومت لخوا په د غنمو په ځینې تخمونو باندې پابندي لګولې شوې ده، ولی چې دا سم فصل نه کوي. ډاکټر الهام الدین سره د ډیوه خبریال ملک وکاس خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
The Federal Seed Certification or Registration ادارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر الہام الدین وائی چې صوبائی سیڈ کونسل دغه نم او پسو قسمونو پابندے لګولې دي چې دغه تخمونه زاړه، مرضی او پیداواری صلاحیت یې کم دي. دغه تخمونه کم کم دي. الہام الدین وائی
پائے کې انقلاب اکن میں دا شپک عبدالستار 2002 دا، بختور دا، کیٹی 2003 دا، لاسانی دا او سحر 2006 دا. سحر ز خاص طور باندې ما چې دا مکمل چې کب دیر دی وخت کې د داد زمون د صوبې د پاره ناموزون ګرځل شوې ده. په دې باندې چې کم دغه سرخه مرض د نابډې په تیزه سر را دي او دا بالکل مختلف چې کم دې زمیدارو د پاره یو دی، مطلب ایس قسم له پیداوار د دین امید نه کوي چې دا وکړي.
دې سره چې کم د صوبې د آب و هوا موضوع تخمونه دي د هغه په حواله باندې دوی وې
په یوه کې پیر سبق 2013 دی، پیر سباق 2015 دی، پختونخوا 2015 دی، شاهکار یو ویرایټی دا، دغشان نیپا للما دا او لکه دا مقبول ترین وی سرن دا، عطا حبیب دا. د دین علاوه د پنجاب موسر یو دودری قسمونه دی چې پای کې د فیصل آباد 2008 دی، آری دا، آستا او ملت دا. زمون پروینشل سیټ کونسل د دې اجازه ورکړې.
دین علاوه الهام الدین زیاتوی چې 90 پنجابی تخمونه راغلی دي چې هغه دوی لا کتل نه دي چې پته یې نه لګي چې پیداواری صلاحیت یې څومره ده.
ګلیکسی دا، د پنجابی ریټی دا، اوجالا دا، بینظیر دا، گندم ون دا، د دې قسمونو هم زموږ په صوبه کې اجازه تشته چې دا به نشي کړی ځکه په دې باندې تجربې نه شوي. دا د زیاد لپاره لاج کړل شوي، ټیسټ شوي نه دي. نو په دې وجه د دې ویراټو د کوم چې کم دینو زما زمیدارونو ته خاص دي چې دا ویراټیونه کوي.
الهام الدین وایي چې دکاندار یا کمنیان دغه ناموضوع تخمونه هرسوي هغوی خلاف به اقدامات کیږي چې درې کاله سزا او 2,00,000 جرمانه ده. دوی نور وویل چې د ښه تخم پیژنګلو دپاره د وفاقي سیډ سرټیفیکیشن یو چټ د تخم په بوره ضرور ګوره. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. که غواړی مشره د ټلیفون په لیکه تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.